سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه مییابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاش‌هایش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه می‌دهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان برای مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند که آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقام ها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حال است که درست قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح میخواهد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعدادی از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان و جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا معیارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبر های مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایر و آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه ای که با پوتین در حاشیه این اجلاس داشت گفت
It is heartening
او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون همراه با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 ماه جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای 5+1 در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون کنسولگری ایتالیا در مصر، قاهره پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجاری که امروز رخ داد، یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه‌های مصری خبر دادن میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک کنسولگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20 سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمایی امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید
او
میگوید هنوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با آنکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم، در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دست جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسمت ساروانه او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلی ومنی. نن د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې، یعنی له اوسه تر 4 بجو پورې، د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د سختریزي وسوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې چې له 4 تر 5 بجو دوام کوي، د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکاري ټولنې په رول خبرې کوو. تازه راپور نوای چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د خطې روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداری ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې ځغلوي. خو په دې خبرونې په دوهم ساعت کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شخې شو.
بله، تشکر آقای زاربان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدم و رخصتی رفته. خب به اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردیم ما تقریبا میمان برنامه خود هستیم. آقای زاربان ما در خدمت هستیم. بله، همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننګرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله، یعنی په چل چل کې د ملمانه معرفي کړل چې زموږ ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت وایند مرستیال وایند جنرال دولت وزیری، د ننګرهار د امنی قماندانی مطبوعاتی مسئول حضرت حسین مشرقیوال، او دغه راس په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې د خوشی اول به له شاه محمود شینواری را شروع کو، ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې وایي درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کېږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډیر تاوان اړولی دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وایي دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د خلکو ډیر کورونه نړېدلي دي.
بله، به آقای شنواری خوش آمدیتان بگوییم. گرچه در ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شنواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب نکامد.
بله شنواری صاحب،
دیر ازیاد من
مهربانی
نظر صاحب تاسیا او څاروان صاحب تاسو ټول ته سلامونه او همدارنګ د خبرونه اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسیا او داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات چې په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي د سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینشپګ میاشتې وړاندې د داعش په نامه نوې ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت همداسې لیدل کېدل چې دغه ډله ډیره قوي او وختلې، ځکه ده چې دوی سره ډیرې نوې وسلې او مجهزې وسلې دي. دغه سلې وسلوالې ډلې نفوذ وکړ د کوټ او هسکې مین او نورو ولسوالیو خواته. خو کله چې د خوګیانو وزیرو ساحې ته رسیږي، د دغې ډلې پر وړاندې طالبان هم دلته خپل وسلوال زیاتوي او د نورو ولایتونو څخه هغه معلومات چې سیمې خلکو شریک کړي دي، چې دغه دقیق معلومات دي د خوست او پکتیانا او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسلوال طالبان هم دلته راغون شو. په دوی باندې عملیه وکړه چې په دغه لومړنۍ عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي، په دې کې درانه تلفات ورته واوختل. وروسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایي بریدونه چې په وخت نا وخت کېدل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم څنګه چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسلوالې ډلې ټغرې له یو شمېر سیمو څخه ورټول کړل. دا خبره رښتیا ده، خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلود او بالاخره تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه، په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسلوال نښته پیل شوله. دا ځل د دوی د نښتو ترمن توپیر په دې کې و چې د سیمې خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکې کاریدله، عین توغندیز بریدونه هم ترسره کیدل، چې دغه بریدونه زیاتره په عامو کورونو لګیدل او همدغه و چې غوروستي معلومات چې موږ تر رسیدلې دي تر دې مهاله لس میرمنې زخمیان شوې دي په اچین ولسوالۍ کې هغه سیمو کې چې دغه جګړې سخت روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن نه بره غاړه چې ورته وي د مامن تنګۍ او دغه نور سیمو کې او همدارنګه تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوي دا د سیمې د خلکو معلومات دي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبوره شو چې دوی ټول خپل کور کلی پرېږدي ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینو لامړې هم پاتې دي خو د ورختای له امله ټول راکډه شوي دي او په ځینې خپلو خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کډه شوي دي. دغه کورنۍ په اړه دقیق شمېره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادوي خو دقیق شمېره یې په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمېره معلومه نه کړل بل د دوی د کډو مسلې هم یاد کړل چې یو شمېر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی ویل چې په دې اړه امنیتي ارګانو ته دنده سپارلې ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړی امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه ستونزې مخه ونیول شي.
آقای سروان محترم، آقای مشرقی وال هم در خط هستن، به روزنام خوش آمدید میگویم. مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه.
تشکر جانده و سی زهم پخپل نوبت در امریکا غیق رادیو طول و ریدون کتا تاسی کارمندان تنه که هیلی و احترامات دختمون.
سلامت و سی مشرقی وال صاحب، دی امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له اوبه جو وروسته په همدغه څپو زموږ اوریدونکي او تاسې اوریدای شئ. پر حال لومړی تازه خبر دی، افغانستان د ملي امنیت د ریاست دا دی چې په د پیلوټو الوتکو په حمله کې تیره شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی، دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی. دا خبر تاسیم تاییدوئ؟
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پیښې په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو ډیسو سره دغه ټول له منځه هم تللی دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي. مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ کوم داسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه دی راغلی چې هغه موږ تایید کړو او ردول یې هم نه شو، ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي. امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسلوال مخالفینو د وژل کېدو راپور راغلی.
دا هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوې ده او که په داعشیانو شوې؟
دا د قرار د معلوماتو نه د داعش تله ده.
بله صاحب.
بله، به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن‌های خود را جواب بده. اگر او را نمیتونن با آقای فضل امال جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوال ها را از ازدام بپرسیم.
بله صاحب.
منطقه امی سروان صاحب، امی داعش ها از کجا پیدا شدن؟ چی کار هستن؟ اینا اصلا چه نوع مردم هستن؟ یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی وال صاحب یا هر کس که میتونه شنواری صاحب روی از یک صحبت شوی.
بله، کول مشتقی وال صاحب بوایی چه اصلا دا افغانان دی، بحرانیان دی، داعش یا اسلامی دولت دلاغ دلده دل چه پا سوریه و عراق که رامنست شوه و فعالیتی علت دا تردیره افغانستان که چه چوک پا دینم فعالیت کوي دا څوک دی؟
زه په خط د ننګرهار په کچه تاسو ته ویلی شم چې ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی. یولس ولسوالۍګانې د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري چې دغه سرحدي پولې دي د سات حد نه اخواته او دې خواته دغه وسلوال مخالفین پخوا نه هم دلته شتون درلودو او اوس هم شتون لري. فقط سپین بیرغ یې پخوا درلودو، هغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی. هماغه کسان دي، هماغه ډلې دي چې په مخکې هم تخریبي عمل ترسره کول او اوس هم تخریبي عمل ترسره کوي. نور اضافه معلومات د دې په رابطه موږ نه لرو، خو موږ چې پوهېږو پخوا هم د زموږ وسلوالو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت نا وخت مقابله کوله او اوس هم همدو مقابله کوي. په لنیکه مرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي په لرو پرتو سیمو کې ګډ چانیز عملیات ترسره کوي. هېڅ دښمن که هغه داعش یا که هغه طالبان نشي کولای چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او په هر نامه چې دغه د زفول او د منډړولو په خاطر امنیتي ځواکونه سره متحد دي او ګډ چاړي عملیات ترسره کوي. لله الحمد تر دې دمه امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم ځان نه ډول شوی او ورځ تر بلې د دوه مرګ ژوبله اضافه کیږي، د منډړول کیږي، خپل منځي جنګونه کې هوایي بریدونه کې او د امنیتي ځواکونه د خوانه.
بله تشکر آقای شنواری. ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم، وقتی در مورد داعش پرسان کردیم، زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمی کنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنین؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنن، اینا چه نوع مردم هستن؟ از افغانستان هستن؟ از خارج هستن؟ در این مورد کمه که معلومات دارین خوش میشیم میشنویم.
ډیر مننه نظر صبرشته. هم د دې یو پښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي، او ډیرو سره دغه یو پښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لوب روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي، ول ته خلکو سره په غږی د لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړی کې موږ سره اړیکه نیولې و، دوی ځان د ماغ داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي د تر مشر لاندې د دوی هغه پر ځان وتړ، او ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت ده، او د وسوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پوري کې چې وسوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسای د خونه سپورټ کیږي، او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولې دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلد کې د دوی هدف په ټوله سیمه کې دی. بل پات شول دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لویه پوښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګندې بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډیره تیزی سره نورو ولسوالیو ته دوی لاړه، په همدغه جریان کې فاميلي د داعش غړي فاميلي له پاکستان راغلل چې هغه په لومړی قدم کې زیاته فیصدي د پاکستان د اورګزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدي وو، او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دلنه جدا او د داعش سره بیعت وکړ، چې په دې کې مشرقوال صاحب هم د ځینی مسائل ته معلوم دي چې چیرته دی هم په دې رڼا واچي، لکه د عبد الخالق په نامه کوم وسلوال ډله چې مخکې طالبانو کې و، روس سره هغه سره اختلاف رامنځته شو، ولې داعش ته واوختله. د افغاني طالبانو او اوختل داعش ته ډیره کمه فیصدي ده، ولې زیاته فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې موږ ته ترلاسه شوي دي، هغه په همدغه پاکستاني وسلوال چې د اورګزیو قوم دي، او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ارګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم وویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سعید معاون ګلزمان جهانیار وژل شوی، اندوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سعید تر مشرۍ لاندې دا حافظ سعید هغه کس چې په 1992 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکری طیبه په نامه وسلواله ډله رامنځته کړل، چې روس د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنګیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پانه هم د خبره تایید کړی چې د خراسان ولایت د لپاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سعید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیرونو ښکارا کړی چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشر د حافظ محمد سعید نکېږي، خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات د سیمې خلکو موږ سره شریک کړی دي، چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوې ده، هغه دا ده چې په اچینو سوال کې چې کله داعش ما د نورو سوالې کې داعش ما تی وخړل شاته کې وکړ، سپرون ورځ چې بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي او په نورو سیمو باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي، همدارنګ عام خلک هم زیانمن کیږي، په دغه کې نوې وسلوال هم را پیدا شوی دي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خو دوی تعداد ډیر زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي، او وسلې هم ورسره نوې مجهز دي. خو یو مهمه پوښتنه غام دغه چې دغه پښتني جواب لا تر اوسه پور نه دی پیدا شوی چې دغه وسلې د کوم لارونه څه ډول او دومره مجهز نه وسی د چا خوانه ورته ورکل شوی دی کیدل شي په دې باندې امنیتي مسولین هم د خبرت ځواب ورکړي ځکه د کشفی راپورونه کیدل شي په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وي
ډیر زیات
تشکر. یک اعلانه که خورترک میشنیم، بعد از شماره های تلفون هم میگیم، شنوانده های عزیزم میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داعش اگر چیز گفتنی دارن، سوال دارن، بفرماین.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم. همینطور نیست آقای ساربان که یک دفعه اشتباه نکنند؟
بله، او ده مشقیوال سیفون اشتباهونه که
بله خیر باشه، ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم تفکر میکنن یک آن وقت. به هر حال ما شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700 822 755 و 0799 203 540، و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله، هم داشته بدی عبردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده دهی و بگیرو چه دوید سال پشتان لری
میدوانی سیم. بله،
سلام صاحب، دمونگ وطن خطو دی آغیده دې هغه وطن کې موږ نو اوس دوست پیژندې شو، نوم دښمن معلوم ده، او نوم جنګ لار معلوم ده، او نوم د سولې لار معلوم ده، او نوم د ملامت لار معلوم ده، چې موږ څه ګناه کړی چې دا هغه په باندې زمینی وو هوایی وو چا طرف په موږ باندې د ژوند روان دي، مرګونه روان دي، ککر انتقیږي، هڅه په موږ کېږي په دې کې ندي امنیت د موږ پاچا کریستې جمهور معاون دا کیه
چې په خپل ماشه مرخصه چوکړې ته خپل ماشوم ته خانګيري. سردار محمد صاحب، کوم مشخصه پښتنه ولري ډېر بشي چې تاسو ته ځواب وویل شي
که سروان صاحب چې موږ سم سری وخت ته باندې واکو کې موږ یې دې شو افاږی کوم کې دې شو چې موږ ټول دې چې یو دې تاسو کو یې دې چې هغه کو یې وو نو دې وو کو دې وو باندې که ته ودری وو بیا به سوله من ته راځي او که جن ما یې ما چې یو طرف هم د وخت هم
دې ډېر مننه سردار محمد صاحب. بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام جان سجر،
سلامات و سه رادیو مو یا ټیټکه یا تاسو ترې یو سلری شي؟
رادیو خلیر سم ساروان صاحب من خبر کوم امان الله.
مهرباني کوی امان الله صاحب.
ساروان صاحب خدا ز پښتون راځي زمونږ ته خاص څنګه د ملي دفاع وزارت څخه کده سره تماس ونی پښتون می دا چې مثلا دا ول سوالی کې وزایمن کې چې مشته کوم معلومات ته کدی کې چې مثلا د دایشت یا طالبان دي چې د ملي امنیت مثلا دوی وایي چې هلته د دوی وسلې دي، دوی شان دي. اول پوښتنه دا ده چې مثلا د دغه ولسوالۍ د څنګه دوی دا ټول خپل مهمات وسلې تېرې سوال دلته دی. ملي امنیت اوس دغه کشف نه لري چې مثلا د وسلې دوی هلته وړي د ولسوالۍ ته ولې دوی په دغه بریالي کېږي. حتی دا چې یو راپور موږ چې نور راپورونه ځینې واوره چې دوی وایي موږ کولی شو ډېر کشفیات وکړم امازون وسلې چې مثلا یو ولسوالۍ دي انتقالېږي، دا د دې مخه ولې دوی نشي نیولی.
سیس ډیر مننه امان الله صاحب. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله بفهمم.
مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد اکبر شفیع هستم از کابل به تماشای.
تشکر شب شب همین.
همچنان اکسرام محترم خدمت میمانای گرامی شما، در خدمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد بسار خوندارتم، اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان. داعش به نظر ما پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت از طریق خودش به صحنه نمی آید، همیشه وقت از طریق مؤمن جاهل به صحنه می آید. شد هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم، شما پروژه بودین که عیسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده، همونطور که عیسای با در سال 1994 با حکمتیار بایکت کردن همچنان حال با شما کردن، یا اینا دورا دارن یا تسلیم شده با اینا آمدن با دولت صلح کردن، یک را و رای دوم که بیرق سفید به سیاه تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدونکو هم له روز ځان معرفي کوي، ازادي رادیو ده. مهرباني کوي صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، یو اوریدونکو نوم یې دی الفت محبزي، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې لیکلی دی چې وای د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بې ګناه خلک وشني او حکومت د پیل په غوښ کې ویده دی. نو مشرق ول صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسو زموږ د خبریال خبرې هم واورېدې چې شاه محمود شینواری چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونه نړېدلي دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي او د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. آیا تاسو قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسطول دي او کنه وسم نه رسیږي او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تا ته مومل سر چې په ننګرهار ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوان هم طالبانو شتون لره او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري، دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس د داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري، په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرجوب لړولی ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي، چې د نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمیني عملیاتو په پایله کې تقریبا 90 کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بېغمه نه دي ناست، خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نشي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي، سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي. چې تېره ورځ هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي چې لس یې داعش او دوه طالبانو په نامه. همدارنګه قرار د راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان اړول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې تېر کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم رسنیو کې ښکاره شو او خپلو خلکو ته ډاډ ورکړو امکان لري چې دې پر رابطه باندې تصمیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هره سطحه کې، په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنلي ښه تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله بری ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي، هېڅ کوم مشکل نشته دی. فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي
بهر سیمه کې عملیات کولی. بله، ډېر مننه شاه محمود شینواری صاحب. داسې تر اوسه پورې نه دي اوریدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
تروان صاحب، څه موده وړاندې که ستاسې هم په یاد وي، په مرکز کې کاش کی وزیر صاحب هم به خبرونه کې وای چې دغه موضوع لګرو خنشي وي، ځکه د سیمې خلکو مونږ ته زنګونه وهل او مونږ نه پښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسو نه شر کې چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پایته ورسېدل او ختم شول. دغه عملیات څو وخت پیل شو، چیرته پیل شو او کله پایته ورسېده؟ نو مونږ سره جواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې د دغه عملیاتو د شروع په اړه رسنوي سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم په اړه. ولی روسته دغه مسله روښانه شول چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې که چیرته په ټیټه کچه باندې شي، بلابیلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانۍ د خونه یا په چپلیار کې ترسره شوي یا په نور سیمو کې، خو د دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکې نه عملیات نه د سیمې کسان مونږ سره شریک معلومات شریک کړي دي او نه کوم راپور کړی دی او نه خپل امنیتي چارواکو. خو د هوایي عملیاتو په اړه دا ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونه ډیر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هسکې مینې کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول. خو هغه څه عملیات چې د ځمکې عملیات تر باندې یعنی بیخي دغه سیمې ترې نه پاکې کې داسې عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوي.
بله صاحب، له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی، وای په افغانستان کې داعش پله په درنیدو ده او د پلوي کسانو شمیر په زیاتېدو دی، خو لا هم پوره قوت نه لري، ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې ایښودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر صاحب، یو بل اوریدونکي سردار افغانستانی دی ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې بیا خپل نظر د داعش په ارتباط داسې څرګند کړی، البته نه یوازې د داعش بلکې طالبانو په اړه. دی وایي زما په نظر د طالبانو پروژه نوره د ختمېدو په حال کې ده. داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهداف لپاره د هغه جنگي طالبانو په وجود کې رامنځته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د یوې مودې لپاره په خبرو اخته وي او کېدای شي په نهایت کې د حکومت سره یو ځای شي او داعش به په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندېښنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه هماغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
بل یا ایجا یک چیزای مختلف در نظر آدم یا یک وار آدم راجع به او صحبت بکنه، مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست. اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه، یک وقت کمونستان در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن و بعد از او مثلا اخوانی ها مثلا فکر اخوانی هم نبود، یک دفعه از مصر و دیگه جای در افغانستان یک دفعه سماره قوری سبز کردن. همینطور
طالبان
مال داعشی هم اینطور است که در بین مردم تر صحبت هاست میگن از پادشاه تر است. حالا یک دفعه که موت شد و باز کسای کیج نیستم، کسای رهزن و دوز ایگپ هم یک سلاره میگیرن میگن ما داعشی هستیم. نه از او خاطر ایچه روی یک موضوع اگر صحبت شد شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امور روان در کلگی رهبرای افغانستان یا قماندان ها یا هر کس که تعقیب کنن، در اونجا میگه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها می جنگیم. یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن در این طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف کلگی رهبرای افغانستان یک نوع باشه برازوار نشان بدن که ای خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست، اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه، از اون خاطر او اگر باید جدی همکاری بکنن، چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه، برازی که افغانستان این نوع افکار در موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقت گشنوانن به دام ازمی تروریست ها مفتن. از او خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گه بزنن. آقای دولت وزیری میگه من تایید کده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست، یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است. اونطور هم نمیشه یک تجارت و یک چیز بدگرا بگیم که از دشمن روسیه ده اینجا، دشمن چین ده اینجا، بین اگر همکاری میکنن ده اینجا همکاری بکنن. نه
بله، تاسو اول چه په افغانستان کې خلکو اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دی، او پاین حال کې د سر راپورونه همشته چې وای دی داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دی وای دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زور خلکو کوروته ورزي دوی دا کار نه کوي دوی جیبونه وای ډاک دي نو مشرقي ول سب ستاسو معلومات څه دي آی ام داسې دی په ننګرهار کې خصوصا د ننګرهار په اړه مونږ د سر راپور درلود
بخنه غواړم د شنواری صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړی یو څنګه کوم چې دوه وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ پولیسوالۍ کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپل منځي جنگ کې اخته وو او پولیس ورل حمله ته وکړل د حملې په نتیجه کې 15 تنه د تور بیرغ سره یو ځای ونیول همدارنګه نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې ویده نه دي دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زموږ ولسونه دي نږدې او په ولسوالیګان
بله صاحب د کچری مشقوال صاحب ټلیفون قطع شو خیر دوباره به کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو
خب آقای محمود شنواری اگر اونا ادامه بدن سوا موضوعاتی که ما هم گفتیم شما چی فکر میکنین
آیا هم در راپورون دویم تاییدگی چه به داعشیان و جیبون نسبت طالبان و تردک دی او دام ویل کشه چه دوری وصله هم پی پرمختللی دی تاسی چه لخلق و سرالی دلی دی خلق هم در خبر تاییدوی
بله شنواری شه کابل کابل مال قطع نشده باشه به هر حال آقای سروان به موضوع خوب متوجه خود چیدی سوال که خود تره میکنی از میدیای بین‌المللی که ما تعقیب میکنیم میبینیم که داعشی‌ها زیادتر هم منابع نفتی و گازی همونجا را میگیره اشغال میکنه مثلا در عراق عین کار در سوریه اینجا عین گپ شد حال در افغانستان هم اینا بله آقای شنواری میشنوین ارتباط
نه فکر کنم چې کابل سره مو کاملا اړیکه قطع شوې دي خیر کوشش روان دي چې دا مشکل رفع شي اوس بعد اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کوو اوریدونکو کولای شي چې نظر څرګند کړي او یا که پوښتنه لري 0993 203 1540 او یا هم 0923 255 په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهم ساعت کې کاملاً په مقابل کاملاً متفاوته موضوع نه ده بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حد پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي څومره مثبت نقش لوبولی شي په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول زموږ میلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د بهرنیو چارو د وزارت وایند شکیب مستغنی
شماره تلفون خارجی خودم یا بین‌المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 0042-2112-4501 هم تماس برقرار بکنن امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم بخیر
لمده سشکاری امیر خان له سویډن د ټلیفون په لاین کې ده ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي مهرباني
سلام علیکم سمات سردان سر نظر سرتم سلام یا نه
وعلیکم
السلام دا مخکې تاسو یو مرمر ذکر وکړ چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوی دلته موږ یو پروګرام وکړو ته جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست پوهان په ناسو چې دا نن نن لاس کله مخته یو دان او اسرائیل دوی تربیه کړی وو د عراق سوریه کې چې نن ورو باسر په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخو تاریخي جایونه او زیارتونه د منځه وړي اوس افغانستان ته چې ولر په دې باندې کې واقعي دا پروګرام په خپل وګو په دوش کې تر ورلې د چې دا یو دان یو ډیر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو تاکر چې وروړي د دې اصل کې د عربو نه د بغدادي چې د دغه چې عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپل د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي دا اصل کې یو دانو تربیه کړي د دغه پخلاص فکر باندې واقعي
مننه مننه امیر خان صاحب سلامات اوسه ستاسو نظر واوریدل شو کوردی ودان بل ارزون کې لرو وګورئ چې دوی څه وایي ربانی کوي
مال
ټلیفون مو قطع شو خیر
خلاص قطع شو
بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بله بفرمایئ مهرباني باز ټلیفون قطع شو
السلام علیکم
وعلیکم السلام شیب
السلام علیکم
وعلیکم بفرمایئ شیب
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم
السلام علیکم سلام علیکم ما خود خدمت شما ممکن است تقدیم میکنم
تشکر بفرمایئ شیب
مهرباني شما امو دغهول هستم که یک لاسکر خریده بودم و حکومت از هستم که پسنسان دیاب کردم با ما آشنایی داریم
بله چیم
و عرضم دیگه است که من یک دغهول هستم امروز حق و حقوق من رو حکومت نمیتا شما باور داری که من برای یک دغهول گفم بگداری رسیده بگه این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکس فیلداش میگرده نفتش طالب میگرده این حکومت هست که بدت بخور نیست این اشرف غنی هم دهن گروپ خود است دکتر دوام دهن گروپ خود است ما بیچاره که خارج از دو گروپ هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیده بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کنیم اکو از اخ ما کسی گلتی مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی هست کنم اک غیر یا ازی کسی را فریق شما مرز خود پیش کنم اک که بر مردموی بیتر بان مردم هست بتن اگذاره که در حکومت دخوش و وقت توان خود کار پرتن
پیشنهاد شما چیه سیب دگروال سیب شما چی پیشنهاد میکنید انتقاد کردن خواهان سیب کل ما انتقاد کردن یاد داریم منتها چی پیشنهاد میکنید که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شوه سیب
از طریق یکان مرجی اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید دارم که برای ارائه خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعاده نظم برای اعاده قانونیت هر کس طرح خود داره از طریق از این مرزی پیش بیاد من شش ماه یک طرح بسیار خوب دارم که اعاده حکومت بالا میبرم هم با افساد مبارزه میکنم شما باور کنید که من یک نفر از حکومت نیابم که دقل بزاد من برات او طرح مرا یک مطالعه کنم شما باور کنید
تشکر دگروال سیب خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه سیب بسیار جد تشکر از تلفونتان دگروال سیب
بل اوریدون که تا نوبت ورکه و زن معرفی که در تلفنش میری با میوزل تکرار کوزه که چی دوی تلفن قطع شو سفر و سوا نه نیدی دو سوا دره پینزه سوا چلویشت او یه هم سفر و سوا اتا سوا دو بیشت و سوا پینزه پینزوس تخنیکی هم کار میوی چه افغانستان نمری هم یو چه مشکل لری نو کولشی چه پنریوال و شمیرو لمر سرا تماسونی سی سفر سفر چلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس پینزه چلویشت سفر یو او یه هم سفر سفر چلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس شپک چلویخت سفر یو
بله خب منتظر بله
بلال خان در تهران دی
بله بلال خان خوش آمدین سه بفرمایین
الو سلام علیکم زه بلال خان در یران در تهران تخواه در تلپون پولی کم در زاده را دو کار کون که آب را دون که در دوا پس پس سلامون آمدن در کم
سلامت رسی بعد
سلام تخواه زمان نظر دقه ده در دایشیان و پیسا بنده دایشیان در یراک در سوریه نمشتنی در غلی در خفل در پاکستان سیاده ده چه دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې دی پلنه بدله کړې ده چې دا دا شیان کړي دي چې وایي چې سله باندې مجازه دي نوي سله لري یاشي پیسو لري دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوي حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه یې ډک دي چې خال ځان ته جال جاز وکړي په افغانستان کې هېڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سلار لګله په پکتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چاتراسو کې بیا غواړي دا شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یوسي هېڅ وخت زموږ همسیاګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند شي دغه مجاهدین چې مجاهدین خو موږ نه ورته وایي دا مجاهدین نه دا وحشیان چې ورته وایي یا مینافقین ورته وایي دا په یو اسلام باندې جوړ شوي وضعیه یې تقسیم نه کړه په پاکستان کې دا ټوله د سیاډۍ خبره ده نور یک ځای نهشته چې مسله کېږي کومه ځای اسمانه خو ساله نه رالویږي د خپله پاکستان سیاډۍ مسله کوي نور هم وخت نه نهشم د خدای په امان
مننه سلامت اوسئ بلال خان صاحب بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
زاد حکیم در هلمند ولایت سنگی دور سوالی تا خبری کنم تاس اوریدن که کار کنم که سلام نوایم
سلامت حسین بله سب مچی سب
سلام خدا و ما ولا استاد میلما وزیر تاس خدا گفتن دغه پشتن نظر ما چی چی آیا دا دا دایست دلی سره زکه دل او دا سستر افغانستان د حکومت سره زکه دو تر اربکیانو په ډیر بدکاری سره سره زایسی او سره وزیرږي او کڅنګه دی پدای چې څنګه دی وایي چې دای سره دای مزدی د غلری تعلق لري او اختلاف لري د افغانستان خلکو سره هیڅ اختلاف نه لري دغه مسلمانان هیڅ خر هیڅ فرق نه لري د دې چې د امریکایان سره دا د اربکان د ردل ته دغه بډیر بس کاری نه څه کار سره دای سره
مزنتوب صحیح ستاسي نظر یا پښتنه واوریدل سو بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله.
السلام علیکم و رحمت الله برکاته و سلامت.
و علیکم السلام مهربانی.
ز ابو طیب تاسو ته د نوکاسې خدمات درکوم.
مهربانی کوی ابو طیب صاحب.
ګرانه د داعش والا چې د هغه مسافر مذهبي اختلاف لري، دا یوازې طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې د داعش راپورته شوی دی.
څه ډول مذهبي اختلاف ستاسو منظور سره؟
یعنی مذهبي اختلاف دا چې کوم څوک تقلید مذهب ولري دا هغه مخالف دی، چې کوم څوک د مذهب سره تعلق ولري دا هغه چا مخالف دی.
درست، مننه. بس
او چې کوم څوک د خانقاه سره تعلق ولري دا هغه مخالفین دي.
صحیح، ډېر زیاته مننه.
نه د حکومت مخالف دي، نه د تعلیم مخالف دي، بلکې د مذهب مخالفین دي.
صحیح شو، ډېر زیاته مننه. زموږ خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري همدا خلک لیدلي دي، او ده هم فکر کوم په همدې اړه څه اورېدلي دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کېږي چې د دوی د جګړه د طالبانو د داعشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري. همداسې ده شینواري صاحب؟ کنه الله هم وصل.
بله څاروان صاحب،
بله بله
بالکل. ساسي आवाज اورم. دغه مسله په دې ورستیو کې کته هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل، خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریکی کړی دي، هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او اماراتو ترمن د وسلوال نخيتي دغه جګړه په مذهبي ارخمنی هم اوخت دغه دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي او د هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې، نور بیا په بل ډله کې. خو کوم ورستي اندښنې چې خلکو شریک کړي دي عملاً په دغه ولسوالیو کې چې لومړی داعش کوم سیمو ته راغی، هلته په خلکو باندې پیسې جګی کړلې، یا ورته چې تاسې کله چې لمونځ کوئ نو پیسې جګی ساتي، په نسوارې په بند کړ، سګرټ یې په بند کړ، ځینې دوی خپل قیودات چې هغه په ولس باندې ومنل. شاید تاسو به او نور خلک به هم اوریدلی وي کله چې د داعش وسلوالې ډلې ولسته غزنی پانی چې خورې کړلې، په هغه کې غوښتنې شوې وي چې یو خو د ستر مسله او دغه د نشي توکو نه استعمال مسله، د دې تر څنګ په جماعتونو کې دغه مسله هم سره یو ځای کړې و چې د لمانځه پر مهال به دوی پیسې جګې کړي. خو کله چې داعش بیرته دغه سیمه پرېښودله او شاته تګ وکړ او چین ته لاړل، په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډله راځي، دوی لومړی هغه کسان چې هغوی داعش سره ناسته پاسه کړي دغه ته ګواښلي دي، او ډیرو دغه په دې خاطر باندې خپل کور کله پرې خود راغل د ویرې له وجې نه، او بل ورته ویل چې بیرته تاسو پیسې ښکته کړئ، په دوکانونو کې ورته ویل چې تاسو کولی شئ چې آزادانه کنه سواری کې سګرټ دا خرڅ کړئ. دا هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي، او دې خلکو سره یو لوی ویره همدغه موجوده ده چې یو ډول زیت پکې اوس راپورته شوی. دغه کارونه چې هغوی ما نه ګرځولي دي، دوی رواګني او چې دوی رواګ ګنلې وی هغه امانه ګر بللی دي.
بله، مشرق الوان صاحب ساده ما را مشنوین صاحب؟
اورم نه
راځه. ببخشین تلفون قطع شد. ما در قسمه قسمت اول برنامه یک اشنو دقیقه داریم صاحب. ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برای اینکه هر نفر که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست و دشمن است، و تر خوب است یایی که اینا مشخص هون سر از یک پروژه از این کار شود، دولت یک تحقیقات بکنه، به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه. مثلا رئیس جمهور در کانفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های همشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان، روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست ها در اینجا میایه. از او خاطر دیگه رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم راه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن. صاحب نظر شما در این مورد چی هست؟
یو پولیس که پتبانی در نگزار ولی تمنی خماندانی در یو مدباتی ویان که پتبانی دا ویلشم که پولیس پتولانه که در قانون تنفیز در جرمون در کشف و مخلوی تن در پرخاره لری دا چې اوس حالات او شرایط پولیس دې ته واداره کړی دي چې د هیواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او د هغو سره مخامخ مقابله وکړي. نو د ننګرهار ولایت ما مخکې وویل چې یوویشت ولسوالۍ فعال لري، دغه یوویشت ولسوالۍ باندې د افغانستان اسلامي دولت دغه رفانده دی، پرتې سیمې د حاکمیت لاندې دي. په خپله کې چې هغه چې زمونږ امنیتي ځواکونه هلته میشت دي یا په هغه د کوشش لاندې دي هلته هېڅ داعش او وسلوال طالب شتون نشي پیدا کولی که راشي په غلطکي په شان راځي او بېرته ځي. نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دونه ویلی شم چې دلته مونږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو ولایتي شورا لرو دغې ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کلاشنکوفونه پیکاګانې حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي او زمونږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو. ولسونه مونږ سره همکار دي، د ولسونه مونږ سره مرسته شته دی او مونږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو، د ولسونو زړونه لاسته راوړو. ۱۲ ولسوالیګانو کې مونږ ته د څه خاص مشکل ستونزه نشته دی. دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوي پرتو سیمو کې پخوا هم طالب وجود لرو، اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري. دا چې دو خپل مشکلات دي خپل منځي دو سره ولي که چېرته زمونږ ولسونو ته زیان رسېږي لکه پرون بېګا چې په مامن دره کې شوی دي پرابطه به هم زمونږ امنیتي ځواکونه یو پلان برابروي او د پلان مطابق به امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې هلته عملیات وکړي، هغه سیمې د دوو وسلوالو لپاکې کړي. تر دې دمه د دې نه غیر په نورو سیمو کې داسې کوم مشکل نه دی راپیدا
شوی
او موږ څو دومره وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې خپله د تور بیرغ سره او د وسلو سره 5 وسلوال ونیول.
بله، تاسو دا خبره مخکې مو وکړه،
موږ مداخله وکړله.
سلامت اوسئ.
او نن هم موږ یو ډله نیولې ده د وسلو سره چې سپاته میډیا ته یو امنیتي ځواکونه خپله هڅې همداسې ګړندۍ دي او ګړندۍ کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مشقیوال صاحب اوریدونکي، غلام سخی شینواری له ننګرهار لیکلی دی، وایي ماته دې ښاغلی مشقوال ځواب راکړي چې په دغو جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس له یو بل سره نښتي کوي پاکستانی ملیشه هم برخه لري. آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري؟ دا خبره تاییدوي؟
ننګرهار مخکې سیویل کې سرحدي ولایت دی، یولس ولسوالیګانې د پاکستان سره اوږده پوله لري، حتی خپل ولیګانې لري. ځینې افغانان هلته میشت دي، ځینې دغه د سرحد خلک دې خواته میشت دي، مثلا لکه نازیانو کې یا چین کې، ځینې نورو ولسوالیګانو کې. دغه د ملیشو په رابطه باندې نه شم ویلی، خو د پاکستاني وګړي نه شو ردولی. ځینې سیمو کې چې موږ وسلوالو مخالفین نیولي دي یا هم د منځه وړي دي، دغه د پاکستان وګړي پکې هم شامل دي. نو د ملیشو په رابطه باندې زه نه شم ویلی چې یا پوهېږي به که نه بوي، دا خو زموږ لوړو مقاماتو ته معلومات دي. خو د پاکستاني وګړو په نامه باندې
سلامت اوسئ. شینوار صاحب، تاسو په دې اړه څه اورېدلي دي؟ خلک څه وایي؟
بلې څاروان صاحب، یو خو دوه مسایل، یو مخکې چې نظر صاحب یو پوښتنه له مشقوال صاحب څخه وکړه د وړاندیزونو په اړه چې دغې ستونزې د حل په خاطر باندې، یو خو د هغه خلکو هغه امانت چې کوم نظر یې مونږ ته راکړی دی، باید هغه زه د یو ژورنالیست په توګه مایکل ډارن اعلان کړم چې هغوی په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او وروسته دغه کوم مسله چې تاسو یاده کړله د خلکو وړاندیزونه چې د دغه روانو حالاتو یو وضعیت ته په کتو سره د هغه حل لارې چې پکې دي. مشقوال صاحب ټلیفون په لیکه دی، حاضر دی. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد خپل هم په وار وار ویلي که چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ، یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواښ دی او مشکل هم دغه جوړ کړی دی، ځکه دغه وسلوال یوازې په همدغو سرحدي لارو باندې تګ راته کوي که وسلې دي که امکانات دي که هر څه دي. که چیرې دغه لارې بندې شي او دلته سرحدي پولیس ځای په ځای شي او د دوی پوستې که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس ځای په ځای دي، خو بیا هم ډېرې داسې سیمې شته دی چې د وسلوالو تګ راتګ دپاره د لارې اجازه پکې شته ورکې تګ راتګ کوي، چې همدغه بېلګه ده چې یو نوې وسلوالو ډله پکې راپیدا کیږي او بله ورسره لا قوي کیږي. نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه هم دغه د سرحدي لارو د بندښت مسله ده. بله مسله دغه د پاکستاني وسلوالو په اړه چې دغه نوې تیرې ورځې راهیسې کوم جنګ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې، د خلکو په خبرو باندې چې هلته سیمه کې دي، د هغوی هم اندېښنې دي او ځینې شک پرې لري چې پکې پاکستانی ملیشه هم دي. د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه وپوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستانی ملیشه دي. هغوی ثبوت دا وړاندې کوو چې کله چې په هوایي بمبار کې وسلوال وژل شوي دي، د هغوی سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشه وو، دغه یو ثبوت ښکاره کوو چې دا ملیشه وو پاکستانی.
ډیر زیاته مننه تاسو زموږ خلک آزادی رادیو څخه اوري په د دې خبرونه په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې په ورستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالات هم خبرې وشوې. د روسیې ولسمشر اندیشنه څرګنده کړه او یو اندیشنه په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختریزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو سات نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکارۍ تړون په غونډې باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او دغه راست د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکو چې که د افغان بی سیم کارت لري په 1800 شمیرې لنډ پیغام یا